اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. نن پنځشنبه ده، د سرطان دی له سمه نیټه ده 1398 هجری المریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه چې په څلور بجې دا د پیل سوه، تر پنځو بجو ده دا خبري خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به ورسو ملالی بشیر به د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
مړی د ځینو خبرونو سرچکې د امریکا او طالبانو خبرې حساسې پړاو ته رسیدلې دي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده، او د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د افغانستان د سولې وخت راغلی، او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي چې ممکن د سولې هوکړه وسي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکچي پلاوي او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بخښونکې ده چې د ده په خبره امکان لري د سولې هوکړه وسي. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکچي زلمی خلیلزاد تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی، او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. دا اووم پړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په قطر کې خبرې مخ ته وړي. امریکا ټینګار کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، له افغان خاورې د تروریزم پر نه استفادې، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند موافقه وسی. طالبان بیا لومړی د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د ښځو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینهو د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. ولسمشر کندهار ولایت ته د سفر په دوهمه ورځ د دې ولایت له یو شمېر ښځو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې دوی د تولیدي اتحادیې جوړې کړي. ولسمشر د ښځو د لاسي صنایعو ستونزې د حل په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ویلي چې له هېواده د باندې دي، د افغانستان له ټولو سوداګریزو اتشو سره د کندهار ولایت د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو خاص واحد جوړ او په دې برخه کې اقدام وکړي. افغان ولسمشر د کندهار ولایت له ځینو ښځو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان لوبډله د ویسټ انډیز له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه روانه ده. د انګلستان ټیم د لوبې ټاس وګاټه او بیټینګ روان کړی دی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي د ویسټ انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ولاړ سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به، چې نن د جولای څلورمه ده، تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي. د جولای څلورمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1918 کال کې امریکا خپلواکي اعلان کړې وه. ټاکل سوې ده په واشنگټن کې په رسمي ګذشت سره د نن ورځې مراسم پیل سي، او وروسته به ټرمپ وینا وکړي. خلک یوازې په دغو مراسمو کې په ټکټ پیرلو سره برخه اخیستلی سي. د امریکا د پلازمینې په مرکز کې به لږ تر لږه دوه ټانکونه ودرول سي، او امریکا ته د ولسمشر تر سلامۍ وروسته د موسیقي کنسرت پیل سي، او بیا به د اورلوبې ننداره جوړه سي. د ټرمپ مخالفانو ویلي چې دی د دغو مراسمو په نظامي او سیاسي کولو سره د خلکو مصارف زیاتوي، او پخوا دا مراسم یوازې په خوړو، موسیقي او اورلوبو سره لمانځل کېدل. تیر ځل په دا ډول مراسمو کې په واشنگټن کې لسیزې مخکې د امریکا د 3 ولسمشر هری ټرومن وینا کړې وه. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی، او دې کار امریکا په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د بډای کولو تهدید به یې په زیان تمام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلی وو تر هرې اندازې چې اړتیا ولري یورانیم به بډایه کړي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټویټر ولیکل چې ایران تازه ګواښ کړی. روحانی ویلي په هر اندازه چې غواړي یورانیم غني کوي که د کومې نوې موافقې خبره ترمنځ نه وي. د ویل چې ایران خپل ګواښونو ته باید پام وکړي او ځینې وخت بیرته درګرځي چې دا ډول ګواښونه ستاسو په خپل زیان تمامېدای سي. ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس تر یوې ټاکلي اندازې زیات یورانیم نسي غني کولای، خو اوس د دې ژمنې په ماتولو تورن دی. روحاني پرون د دې تر څنګ چې امریکا او اروپا خبرو ته ور وبلل، تهدید یې هم وکړ چې یورانیم به تر هغې اندازې چې ایران اړتیا ورته لري بډایه کړي. او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید پر وړاندې ځپونکي اقدامات کوي. د حافظ سید لشکرې طیبه ډله د هند په ممبۍ کې د 2008 کال په خونړیو بریدونو تورنه ده. د حافظ سید او د هغه د په 12 همکارانو پسې 23 دوسیې پرانیستل سوي دي. د پاکستان د توریزم ضد ادارې پرون ویلي سید لشکرې طیبه ته چنده ټولوله. لشکرې طیبه ډله د هند په ممبۍ کې د 2008 کال د نومبر په مرګونو بریدونو تورنه ده. په دې حمله کې 168 کسان وژل سوي وو. د لشکرې طیبه تر څنګ د ځینو نورو ډلې هم جوړې کړې او په مذهبي توندلارۍ تورن دی. په خټه پنجابۍ حافظ سید چې د امریکا د توریستانو په تور لیست کې دی، څو واره مخکې هم محاکمه سوی، خو لا یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو مشتاق پرونه تر 15 بجو پورې ده. اوس 4 بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به ورسته رپورټونه درته لرو. په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط څومره پرمختګ سوی دی. په دوحه کې په خبرو کې نور څه نوي بدلونونه راغلي دي او د افغانستان پر سوله د روانې غونډې لپاره څه تیاری نیول سوی ده. په همدې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوال په دې اړه چې د امریکا حکومت د بلوڅانو د ازادۍ غورځنګ په د تروریستانو په سازمان کې شامل کړی څه فکر کوي.
د طالبانو سره خپل په پاکستان له خوا دغه ترخواست او د امریکا له خوا منل نه په خپل ذات کې یو رقم امتیازګیري د پاکستان کړی ده.
په دې خبرونه کې به په ولایتي مسایلو کې ورزګان ته ځو او هلته به د خلکو خبرې واوري.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی ترې شلان مو پاتې دي ژرندې مو ولاړې دي دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو دی چې نو بل باندې کوو یې.
په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. یو د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو د ادارې یونیسف ګډ پروګرام دی او دوهم پروګرام مو کور کلی دی. په دې خبرونه کې به یو رپورټ د کابل ښار د غلام حیدر خان له لیسې څخه درته خپور کړو. په دغه لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی یو تنکی زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د افغانستان په ښوونځیو کې دغسې تشدد څومره ډیر دی؟ د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې رپورټ اورېدل مه هیروئ. خو اول به ورسو د افغانستان د سولې هلو زلوتا. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی ویلی دی چې د امریکا له استازو سره د سول لپاره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د دفتر ویندوی ازادي راډیو ته ویلی دی چې د بحث لپاره ځینې موارد سته، اختلاف نه لري خو ډیرو خبرو ته اړتیا لري ترڅو وروستۍ او قطعي پریکړه وسی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د قطر د ناستې شپږمه ورځ او د خبرو کوونکو دغه هیله مندي چې د سولې په مذاکراتو کې به هوکړه وروستۍ شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل نننۍ ناسته ورته مهمه او هیله بخونکې ده او په څو مواردو چې نن پرې خبرې کیږي او هوکړه به پرې وشي د سولې توافق به هم وروستۍ شي. د موبایل هیله ده وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو د بحث وړ مواردو باندې بحث نه دی شوی. دغه موارد اختلافي نه دي، یوازې بحث پرې کیږي. ممکن نن زموږ بحث وروستۍ شي. ویلی شم چې تر ډېره حده، یعنې تر 80% پورې بحثونه نهایي شوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرې شپږ ورځې مخکې پیل شوې دي. د دواړو لورو په تیرو څو ورځو خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش او دا چې د افغانستان له خاورې نه به د بل هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي کوم معلومات چې دوی له دغې ناستې ترلاسه کړي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش د قطر د ناستې د خبرو کوونکو ترمنځ هوکړه کیږي. طالبانو پرله پسې له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د مذاکراتو د پیل شرط ګڼلی دی. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو کې د جرمني او قطر په کوربتوب په دوحه کې یوه ناسته جوړه شي. مخکې له دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د بین الافغاني ناستې په اړه ویلي وو، خو حکومت څو ورځې وروسته وویل کومه ناسته چې د جولای په اوومه او اتمه په دوحه کې جوړیږي له جزئیاتو یې خبر نه ده. وس ویل شوی چې د قطر پر راتلونکو ناسته کې شپېته کسان ګډون کوي چې د افغانستان ځینې سیاسي سیرې، مدني فعالان او د سولې د عالي شورا استازي پکې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله زایری وایي
در ای نشست معاونی شورا مثل آقای عطاالرحمن سلیم
دیوی په دغه ناسته کې عطاالرحمن سلیم، حبیبه سرابی، حاجی دین محمد، نادر نعیم او د سولې د عالي شورا مشاورین ګډون کوي. مونږ دغه یو ښه فرصت ګڼو او ځکه د پرمختګ لپاره یو ګام دی.
حضور به شرکت خواهد داشت.
دا چې د قطر نننۍ ناسته به وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او کنه تر اوسه روښانه نه ده، خو د سولې عالي شورا وایي دغه ناسته سولې ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا حکومت روانه اونۍ په پاکستان کې د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډله چې د پاکستان څخه د بلوچستان د جلایی د پاره مبارزه کوله یوه ملتپاله ډله ده، د تروریستي سازمانونو په شمیر کې وګڼله. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی وکړ. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د کچری د امریکا حکومت پاکستان ته امتیاز ورکړي، پاکستان به د افغانستان د سولې له هلو ځلو سره صادقانه همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته په دې کې د پاکستان رول ته او دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري څه ډول امتیازات پاکستان ته ورکول کېدلای سي کتنه لري او رپورټ وړاندې کوي.
افغان څېړونکي وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې پاکستان ته امتیاز ورکول افغان سوله حتمی کولای سي. دوی وایي پاکستان په ډیره ماهرانه ډول له موقع نه په استفادې په افغان سوله کې خپل اهداف ترلاسه کړل. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خو د سولې مسله د طالبانو سره او بل خو د پاکستان له خوا دغه ترخواسته او د امریکا له خوا منل په خپل ذات کې یو رقم امتیازګیري ده چې پاکستان کوي. ده پاکستان به وکړی شي چې په راتلونکي کې د بلوچستانو چې په هغه کې د پی ټی ایم چې هغه اصلاحي طرف دی او ډېر زیات فرهنګي او نورمال طرف دی، بلته د بلوچستانو هغه څوک چې توپک په لاس کې او د بلوچستان د ازادۍ خبره کوي له دې دواړو به ځان خلاص کړي. یعنې په یو غشي باندې به دوه مرغۍ وي. بیا هم پاکستان پر ډیر ماهرانه ډول باندې وکړی شي چې امتیاز واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې شپږمې ورځې ته داخلې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې اتیا په سلو کې توافق ته نږدې سوي دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بلوچستان د ازادي غوښتونکو پاوز په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ کې شامل کړه چې پاکستان یې هرکلی وکړ. د بلوچ بیلتون پاله غورځنګ په بلوچستان ایالت کې د طبي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. په ورته وخت کې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازه پور ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې. بلخوا پاکستان تازه د لشکر طیبه ډلې مشر حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبره کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې څاري وایي چې دا ټوله معامله ده چې د افغانستان د سولې په هکله د امریکا او پاکستان ترمنځ سوي ده.
امریکا په دې سره په افغان سوله کې پاکستان ته په امتیاز قایله شوې. بلوچستان که په تور لیست کې هم شامل شي دغه غورزنګ اوس نړیواله بڼه خپله کړي. د پاکستان سربیره په ایران، نایجیریا او نورو عربي هیوادونو کې موجود دي او حتی په لندن کې فرهنګي مرکز لري، تلویزیونی او راډیوي خپرونې لري، د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا دا کار پاکستان ته د امتیاز ورکول دي.
هر ډله چې د امریکا په تور لیست کې شامل شي لوړ پوړي چارواکي بهر ته نشي تلای او له ډیپلوماټیک او رواني فشار سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په افغانستان کې د ښوونځیو او د زده کوونکو پر یو بل مشکل باندې اندېښنه څرګندوي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان په سیمه کې 14 وسوه چې د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا 150 زده کوونکي پکې زخمیان شول، نیوه اندازه زده کوونکي ووژل شول، خو د افغانستان د حکومت ادارو دقیق ارقام لا نه دي خبره کړې او نه دي ویلي چې څومره زده کوونکي په هغه ورځ وژل شوي وو. دا ور د کابل په ښوونځي کې د کوچنیانو سره د تشدد او زور زیاتي پر یو بل ډول باندې رپورټ لرو. د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی د ښوونځي یو زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي ورغلې وه او په دغه لیسه کې د شوي زور زیاتي په اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او له هغوی سره بد چلند ډېر شکایتونه راپورته کړي دي. د داسې بد چلند وروستۍ پیښه د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکي محمد پر وړاندې شوې. محمد د ښوونځي د سرملم لخوا سخت وهل شوی او حتی لاس یې مات شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دې پیښې اندېښمن کړی. د دغه وزارت ویاند نوریه نصحت وایي چې په ښوونځیو کې څارنه زیاته شوې. موږ پرون د دغې مسالې د څارنې لپاره لاړو. دغه شان پیښې چې زموږ په ښوونځیو کې کېږي دا تاوتریخوالی دی، نو ځکه زه او زموږ د تفتیش ټیم پرون ورغلي وو، خو دا مسله به په جدي ډول څارل کېږي. د غلام حیدر خان ښوونځي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پوهنې وزارت ویانده وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره هر ډول ناوړه چلند د پوهنې له اصولو سره په ټکر کې دی او له عامل سره به یې جدي چلند کېږي. د غلام حیدر خان ښوونځي د زده کوونکي محمد د کورنۍ غړي په دې اړه مرکې ته حاضر نه شول، خو د هغه پلار چیروکای نومیږي یوازې دومره وویل چې په ښوونځیو کې باید له زده کوونکو سره د بد چلند مخه ونیول شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې له تیر یو کال را په دې خوا په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت شوي چې دوه یې جنسي ځورونې او نورې ټولې د وهلو ډبولو پیښې دي. له دې سره د ښوونې او روزنې د برخې پوهان بیا له زده کوونکو سره ناوړه چلند د دوی د راتلونکي لپاره ګواښونکی بولي او وایي چې که د دغو پیښو مخنیوی ونه شي ورځ بلې ته به د ماشومانو او ښوونځیو ترمنځ واټن زیات شي. د دې ډلې محمد صبر نوري ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل
په ښوونځي کې د معلمینو او د معارف وظیفه یوازې دا نه ده چې هغو ته د علم زده کړه ورکړو، بلکې د هغو شخصیت جوړول، هغو ته جرأت ورکول دا یو ډېر مهمه برخه ده د تعلیم و تربیې. دغسې عملونه ډېر منفي عواقب لري په راتلونکي کې او ډېر زیات فیصدي د ډراپ اوټ یعنې د ترک مکتب هم چې ده عوامل یې همدغه دی.
ښاغلی نوري دا هم وایي ټول تعلیمي بنسټونه که هغه دولتي یا خصوصي دي باید له زده کوونکو سره د ناوړه چلند پر ځای ښه رویه وکړي تر څو ماشومان زده کړو ته د هڅېدو تر څنګ په سمه توګه وروزل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اداره یونیسف اټکل کوي چې په افغانستان کې به 3.1 میلیونه کوچنیان سږکال له ښوونځي څخه له سره پاتې سوي وي او نسي کولی چې ښوونځي ته ولاړ سي. په هغوی کې 60% انجونې دي. په افغانستان کې د زده کوونکو سره تشدد، د امنیت خرابوالی او د اقتصاد ستونزې هغه خنډونه دي چې له امله یې زده کوونکي او د ښوونځي په عمر باندې برابر کوچنیان له سره مکتب ته نسي تلی، او کله چې بیا مکتب ته ولاړ سي دغسې د تشدد څخه ډکې پېښې هغوی د زده کړې څخه زړه توري کولای سي. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یونیسف سره خپل ګډ پروګرام خپروي چې په هغه کې هم د کوچنیانو پر حقوقو باندې خبرې کیږي. نو د اورېدو لپاره یې لطفا راسره اوسئ. اوس به ورسو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک شکایت کوي چې د ډېرو ولسوالیو لارې بندې دي، تلیفوني ارتباط دوی نسي ټینګولای، تګ راتګ په اسانۍ نسي کولای، او د افغانستان له حکومت غواړي چې تړلې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
د ترینکوټ شار څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دا دی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي، حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه چې وړي، حکومت خو به هلته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده، دا یو ولسوال دی، ترې شلیان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر اوبه موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو، داسې نوبله باندې کوو، یا دا مدایال خوراک دی.
بانچ د چا سره مشره جوړ کړم، دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ شوی، دا پر باندې هلته خو ګورم عجزي ستا، مظلوم ولستا، سپینجریستا، مریضانستا، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل، واغه شان خو مخکې بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لاره کې بند پاتې دي، او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل چې دی د حکومت سره خپل مشکل دي ورسره حل کړي، جنګ وسره کار ته مشکل حاصل لري. خو دوی به څنګه په څنګه نه حاصلولي، هر مشکل چې لري خو هغونه دوی دواړه دا یله ده چې وروره جانه دلکه کښېني، دوه ورونه یاست، ته څوک یې، حکومت څوک دی، بل څوک دی، مشکلات له حل کړي، دلکه کښېني، دوه ورونه سه یې.
موږ به هلته هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې، دلته به په عالي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو، نارې به و، بغارې به و، ګرېوان به ورته چرو چې وروره زموږ غم خوره.
د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې یا د لاره دي وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دوی تر واس پورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یا د لاره په خلاصه او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یا د لاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي.
قوه نشته ده چې موږ ټول ځایونو ته ځان ورسوو، نو په خلکو رحم هغه خلک نه کوي، په عوامو نه کوي. موږ خپل مشکل او خپل خلکو د هوا د لارې به خپل ولسوالۍ ته به غذایي مواد هر شی ورورسوو، نو چې اوس عموما خلکو ته د هوا د لارې دا مشکله ده چې موږ د څه وکړو. موږ خپله د ځایي خلکو د خوا نه، د شوراګانو د خوا نه، متنفظین د خوا نه به د مخالفینو سره به خبرې وکړي تر څو دغه لارې هغې خلاصې کړي.
ها خوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومنداني مرستیال محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو د عام ولس سره دی زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې د یو لس کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي، نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
اوس به ورسو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا چې د پکتیکا په کومو ولسوالیو کې عملیات روان دي، په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې د وسلوالو په وړاندې هوایي او ځمکني بریدونه په بریالۍ توګه روان دي. د دغه ولایت ویان مجیب رحمان څمکني د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دقیق شمیره یې نه ده معلومه، خو وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي دي. والي زیاتوي په دغه هوایي بریدونو کې په کم شمېر سره ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، چې لامل یې د وسلوالو له لورې د عامو خلکو له کورنو دا سنگر په توګه کار اخیستل دی. هغه زیاته کړه د ولسمشر هدایت هم دا دی او د پکتیکا محلي ادارې هم په وار وار له امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه غوښتنه کړې ده چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو کاملا مخه ونیول سي. والي زیاته کړه په دغه عملیاتو کې ډیری بهرنیان هم وژل سوي دي چې زیاته برخه یې پاکستانیان دي.
په هغه ځایو کې چې وسلوالو مخالفینو په ډلهیز شکل سره تجمع کړی دی، په دې مناطقو کې هوایي عملیات کاملا بریالي دي، ځکه دوی ته دقیق کورډینات ورکولی کېږي. دوی موږ د امنیتي او دفاعي ارګانونو د خوانه او دوی په عین واحد کې همغلته عملیات کوي، لکه څنګه چې جریان لري همدغسې د هوایي عملیات جریان پیدا کړي. نور هم
بل لور ته بیا ځینې مدني فعالان وایي چې دولت دې د ولایت په هغو سیمو کې هم پوځي ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په ټولیزه توګه تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. محمد نبی زیارمل ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو په وړاندې عملیات ترسره کړي دي، خو هغه سیمې یې له پامه غورځولې دي چې په ټولیزه توګه تر سختو تهدیدونو لاندې دي.
یو لوی باز چې ولس یې اندېښمن کړی هغه دا ده چې په اکثریت سیمې له نظره غورځولې دي، لکه وازې خوا اور ممو چانېخېل دا که په نظر کښې ونیسي، هلته دا اوس هم ځینې مشکلات شته. دا اوس هم طالبانو ځینې تحریکونه موجود دي چې هلته بریدونه وکوي شی وکوي، ولې هغو سیمو ته هېڅ توجه نه کېږي. موږ وایو چې که چېرته هغو سیمو ته توجه ونه شي دا ولس هم خفه کېږي، دا به بیا د دولت لپاره هم یو سرخوږی جوړېږي.
وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره نه مني او وایي د دوی جنګیالیو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دا وروستیو کې ډیری سیمې له دولت څخه نیولې او زیاتو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دی، دوی وایي چې د قطر په غونډه کې 80% پرمختګ شوی، نو باید دا د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی، د پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبول او هر وخت یې دوه مخی سیاست چلولی دی. تازه خان سمسور لیکلی دی، د قطر د راتلونکي غونډې لپاره خوشبین یم او ښه نتیجه به ورکړي. کریم شیدا د غزنی له مقور ولسوالۍ لاندې کلي، په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تشدد او بد چلند یو غیر بشري عمل دی او د زده کوونکو په روح او روان بد تاثیر کوي. او یو بل اوریدونکي اخلاقي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د میوند په ولسوالۍ کې د هندوانو او خټکو دپاره مارکیټ نسته. دوی وایي موږ هیله لرو چې دلته به د هندوانو او خټکو یو مارکیټ جوړ سي. د ازادي راډیو اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې پیغامونه راستوي دا ستاسو خپل نظر دی ازادي راډیو په دې کې به طرفه وي تاسو نن په خبرونه کې واردل چې د کابل د غلام حیدر خان په لیسه کې یو سرشوون کې یو ځکونکې وهلې او لاس یې ورمات کړی د افغانستان د پوهنې وزارت پر دې پیښه جدي خوښنی او د ځکونکو د مسؤلیت پړه اندیشنه څرګنده کړې ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په یو کال کې دغه سي د تشدد او په شونځیو کې لکچنیانو سره د بد چلن شل پیش ثبت کړی دي د ملګروم لتونو اداره یونیسف چې د کوچنیانو لپاره ځانګړی کار کوي وایي چې په افغانستان کې به د دوی د اټکل پر اساس سشکال 3.1 میلیونه کوچنیان اصلا مکتب ته د تاکس څخه محروم دي چې په هغه کې 8% انجونی دي د افغانستان د پوهنې وزارت د شونځیو پر کارکونکو پر معلمینو او نورو چارواکو ژغ کړی چې له کوچنیانو سره دی له دغه سي تشدد او زور زیاتی لاس ونیسي اوس ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي خو په یاد ولرئ چې په دې خبرونه کې ورسته د کوچنیانو پر حقوقو یو ځانګړی پروګرام خبرو
د امریکا او طالبانو خبری حساس پړاو تر رسیدلې دي د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هله بخښونکې ده چې د دې خبر امکان لري د سولې هوکړه وسی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د شذو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه وو د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده ویسټ انډیز په چوغه ګټله او لومړی بیټنګ یې پیل کړ اوس مهال د ویسټ انډیز درې لوبغاړي سوځلې او 180 منډې جوړې کړې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې د جولای 4 نن ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی او دې کار یې امریکا په غوسه کړی ده او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید په وړاندې ځپونکي اقدامات کوي
اوس اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه وایي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې پیل کړې د دې لوبې ټاس ویسټ انډیز ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې ده په دې سیالۍ کې افغان 30-54 کې سعید شیرزاد هم د لومړي وار لپاره چانس ورکړل شوی دی د 30-54 کې آفتاب عالم پر ځای لوبیږي افغان لوبډلې تر دې دمه پروانو سیالیو کې یو بریا هم نه د خپل کړې همداشان ویسټ انډیز بیا په ترسره کړې و لوبو کې یوازې یو بریا خپل کړې ده د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا انګلند نیوزیلند ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه د انګلند په دې بریا سره نیمه پایلوبې ته د پاکستان د تګ مخه هم ډاب شوه که پاکستان سبا خپل وروستۍ لوبه له بنگلاديشه د لږ تر لږه 300 منډو په توپیر وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تګ امکان شته خو دا هغه خوب دی چې شاید رښتیا نشي استرالیا هندوستان انګلند او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته لارې پیدا کړې دي د آسیا د فوټبال اتحادیه دوه افغان لوبسارانو ته د آسیا د فوټبال د 14 کلونو کموم رضوانانو په سیالیو کې د لوبساری اجازه ورکړه حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سادات به د آسیا د فوټبال په یادو شو سیالیو کې د لوبساری دنده پر مخ وړي دا سیالۍ د راتلونکي لمریزې میاشتې اسد په 10 نیټه د افغانستان ایران تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او قرغزستان ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیلېږي او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې تر دې دمه د هندستان روهیت شرما تر نورو ډېری منډې کړې دي روهیت شرما د 544 منډو په کولو سره د جدول د نمبرو په سر کې ځای لري همداشان د بنگلاديش شکیب الحسن د 522 منډو په کولو دوهم او د استرالیا ډیوډ وارنر بیا د 514 منډو په کولو سره دریم ځای خپل کړی دی د دې تر اڅنګ بیا د توپچونې په برخه کې د استرالیا 30-54 کې میچل سٹارک د 25 وکټو په غوښتو اول د نیوزیلند لوکی فرګوسن د ولس ویکټو پاکستان سره دوهم او د انګلند 30-54 کی آرچر هم ولس ویکټ یې اخیستی او دریم ځای خپل کړی دی
د ازادي راډیو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د ویست انډیز سره خپل وروستۍ لوبلري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه نهم لوبه ده اته لوبي مخکې له مخکې بایللې دي د ویست انډیز لوبډلې نن پچا وګټله او تاس یو غټل او د بیټینګ شروع کړ تر اوسه ویست انډیز منډي کوي 102 منډي کړې دي او دولت زدران او راشد خان د افغانستان لخوا بالینګ کوي د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسو ته په دې اړه نور معلومات هم وړاندې کړو چې نور څه نوې خبرې راځي او لوبه څوک ګټي څوک یې بایلي تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پوري پر همدغه موچ چې تاسو خوښوتنه ورتیاست اوریدلای سي د ازادي راډیو اوس 19 پروګرام لري د ملګرو ملتونو له سازمان سره ازموږ ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی دغه پروګرام خبرو بیا تر هغه وروسته د کور کلی پروګرام دی
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی نن په افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو پاکله خبرې کوو ولې له هم د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي
ښه کار نه کوي لالای ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي لاس پلجي بیخي کار نه کوي بیا وچ هیڅ کار نه کوي لګونه غون وچ
او د هلاري څه کېدلی شي
ماشومان روغتیاي مراکز ته بوزي هغه روغتیاي مراکز چې په هر سطح کې وي د پولیو ضد واکسینو نشته په وړیا توګه په روغتیاي مراکزو کې هم تطبیقیږي
نن په همدې اکله خبرې کوو له ازادي راډیو سره وسی قدر منه دوستانو د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزان لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبون کې او وژون کې ناروغي څخه ساتي د سی کارکونکو په وینا له 15 کلن څخه کم عمر ماشومان ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړي او په دې ډول ماشوم کورنۍ او ټولنه له وی لوی بدمرغۍ څخه وژغوري کدا چې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا درملنه نکیدونکې ده د لغمان اوسیدونکو ریم وای چې د دوی په کور کې د ماشومان واکسین ته دومره پاملرنه نکیږي نو ځکه خو یو راره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو
لا شي شل شي په شل شي بخي خورین سم تک پروت بیا کله خسی او لګه غسی نو لا شي کار نه کوي جګدای نشي په کار نه کوي لالای ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي هیڅ کار نه کوي لګونه غونډ وچی کورنۍ ډیره پازابي ورسره کورنۍ خو عیلې د بچیانې دی مثال د خبرې مونږ کور سره پازابي دا کوټه کې پروت خو دا غون خلک سره پازابي په یو کس نه چېږي په دوه کسونه چېږي دوه درې کس چې بیا چېږي خپل ډیر ځوريږي په غریب
سره له دې چار کال د روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه په ګډه هلي ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورکړي او خلکو ته د عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کړي خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین پاک لته وی لته تاسو هم پوښتلی ورته واکشي
زما نوم اختر محمد دی پولیو خو یو خطرناک مرض دی د ټولو انسانانو ته ثابته شوی د خو زه خپل د افغانانو ورونو خويندو نه تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنیټیټ وي یا سمره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي واکسین ورته وکړي کای ونه کی بیا نو پهله به منفي وي
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رس ما شومان لرم ټول واکسین دی وخت دمګه کلا برکی کی کور د مغل ته نفر راځي ما کا واکسین په هر دوره په هفته کې اور راځي مو شومان الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګو
د روغتیا وزارت لټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومانو سره د ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بې غوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروسه وي دغه د پلج او هغه شامیا نه دي تقریبا در تو مخ پر ریکدو باندې به بل خصوص هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت زمان باندې کوي او هغه سیمه چې د تنسیو نیر سیمې نو رسیدې په هغه کې سبزیږي ستا دغه سي په ځانستانه بیا چې پالسو بیا نه جوړیږي شی چې اسلام وو انسان ته ضرر نه درلودی هغه طبعا باید درته ووسي او هغه شی چې دته کوم مانعت په صریح په آیات کې نه لري دته په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ګل به سره هغه څه خداري وکړي او ضرر یې هم وینو دته که چیرې دغه طبابت ونه کو درته وان ته وسی سردار دې دته دغه ګولې دته ته ونه خو یا سردار نه شکیږي ان خدا ګولې وخوره تمام نه تسویه می عموما خود کو دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونتی کوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایدا ده درته تاوان نه لري هیڅ تاوان نه لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غالي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام پدې کې څه مانعت لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي.
په 2008 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبت پیښې لرلې، یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي. په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط و فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیښې لرلې، یعنی په 2013 کې یو ویشت پیښې سبسوي چې 15 مثبت پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوي. دا په دې معنی ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د دې ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي، او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی. تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره نه په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې لمنګ سره همکاري کوي.
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب لمنځه تللی او کوم سیمه لا هم اما سپات دي،
فقط کده حوزه په کچرایسو د افغانستان فقط دو حوزه اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي، چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده. په سویلي حوزه کې قندهار، اروزګان، هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي، ځکه په دې سم کې هم د پولیو مثبت پیخره منسوي او هم راز په دې سیمو کې په محیط کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې هلته هم ویروس تثبیت شوی دی. مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیښو د زیات د تهدید سره مخ دي.
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړه. منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام. دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده، دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کوي کومک کوي د المانځ بیوړي. په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځه یوسي. د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په لمنځولو کې ادا کولای شي. همداراز د کلی مخاور ملک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د لپاره مونږ ته خبره برکې. کله د سي غنګوسي او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو بازو سره د سي افکار پیدا کیږي چې ولی خارجيان بهرنیان او دغه روغتیاي سازمانونه دوی ډیر د تلوالتیا لري چې د مونږ ته کومک وکړي د کمپاینونو تطبیق. دوی زمنګه استاد د ماشومانو د لپاره فقط او فقط دا د اندښنه نه لري چې زمنګه استاد ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي، دوی د خپل ماشومانو ته اندښنه لري کدا ویروس دلته محوني سي بیرته بده دوی د هوادو ماشومان بده دی ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ سي.
پروتین کې څه پلان لري چې پولیو بخي له منځه لړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې منګه په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدای د پولیو د منځه وړلو عملیاتي استراري پلان. په نام باندې یادو. په دې پلان کې مونږ دا په نخښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاو د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلیس چې هغه درې سرتا سری وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلیس. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه، یو سرتا سری کمپاین او د فرعي کمپاینونه و، او شپږ نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق سي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق سي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی، نه دا چې مونږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې مونږ د خپل هدف نه لرې کولای سي. په سرتا سری کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین سي د 15 کالو لاندې. باید دغه هدف ته مونږ ورسیږو په هغه کمپاین کې. همداراز په اختصاصي او فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونه شاوخوا ماشومان زمونږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسی.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي. که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا دوی کولی شي چې سیم مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح مونږ چې تطبیقوو، که چیرته په هغو سیمو کې چې د زمونږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولای او تطبیقولای، بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه نشته. که خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې لاره چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي، د خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤلی داري د خلکو شکایتونو ته څه جواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاوخوا 13 کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې د هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي. کم بختان دغلانه معلومه نور تر چا چوا سره سیغلا کوي، د سیغلا کوي په پټ اغلا کوي. کریډیټ اچو یا سات بعد انډیواله اور په پکې نه چې زنګ وهي وې دا شاید فال شوی چټي درو. ات سالات ډیر سکار کوي، ات سالات روشن نټول غلې دی. هم
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیا هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
د ساده سیمه سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړي دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات استفاده کوم، اتصالات نه ډېره مده استفاده کوم نو امش کریډټ به راته خوړه وخت چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی خاطر مثلا کله مسچونه چې راځي درال چې ما غیس فعال کړی نه خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشتو پاره او پس د یو میاشت بیا ما غشت پیسې خوړلې بیا هم ما قطعه دا سیم کارت به هیڅ یک افغان بي سیم واخسه او بي سیم هم کار کوم تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېری خوري
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزې جدي وینو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکې نیسي خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي د پکتیا ولایت اوسیدونکو تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ د ستونزو هم یادوي او زیاتوي
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خام لرم خو اتصالات د سیوا شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کین نو دوی خپل پیسې ګرځوي بیا چې زنګ ورته وي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وي دوی شبکې غنه پورته کوي ګوشینه پورته کوي ډیر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډیر سخت پتنګ یم چې مثال نیټ دی پواله کو یوه جی بی دی پواله کو نو اته ورځې وو ورځې شپې ګوره چې امن کېږي په دغه وړکې موبایلو کې خو دا نور خو بیخ کار نه کوي یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې دا باید نرخ باید ارزان شي
د کابل ولایت اوسیدونکو محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډیر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي نوموړی داسې وایي
په مجموع کې خدمات شبکې سیدی په کابل کې خصوصا ډیر ضعیف دي او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي خصوصا د اتصالات نه زیګر تخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي نو د ایم ټین نه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج سپالو نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات 2G هم صحیح کار نه ورکوي نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه د خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه کوي او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې سمغه غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو خو له ډیرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو خو بیا هم بریالي نه شو
بعد تلفن شما جواب دادن نمی توانیم برای ادامه کلید یک را فشار دهید
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ساسو پام راړوم
سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو یاره د مخابرات لوړ قیمتونه وامدارنګ په کریډټ کې د غلا او د ډیر زیات ستونزې خلکو ته جوړی کړي کله چې مثلا یو کس په ډیر مشکلات او یو خو قیمتونه ډیر لوړ دي بل ته غواړي یا نت فعال کی یا نور کوم پیکیج فعال کی یا غته له پکې کریډټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې دا غېدنه وهلې وي یا وغه کړي هداکل قیمتونه نیم خورټی شي نو یو جی بی انټرنیټ ته په 2500 روپیا په نورو هوادو کې په شلو په ډیر شو په 15 روپیه نو دومره خوم سره توپیر نه لري
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو دغه د مخابراتي شبکې سیدی دا غلاش دوی کوي د کریډټ سدوی چې 500 روپیه خو مالیا ګرځي اقتصادي مشکلات ده لسی یعنی خلک دې ته مجبور کړي سی بیخي د سیم کارتونه خپل بند کړي ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړل 500 روپیه چې تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د غلاګانې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي
زمانو شیر محمد د 315 اوسو دین کړي له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپیه کارت واچو هغه 500 روپیه کې خو 15 روپیه د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غې نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا ضروره زنګ وهي او بلته وګوره چې ضروره ډیر څه پیدا کمی شي
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
Yeah. رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي. دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زه به په دې ارتباط باید د قانون ماده واضح کړم چې فقط موږ نظارت نه کوو، موږ مکمل د سکتور تنظیموو. چې په دې ارتباط وایم چې د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړه دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواکه، مسؤلانه، بې پلې ډوله په پرانیستې رڼو موخه لرونکي له تبعیض پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې، عامو خلکو سره او خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتی شبکونه د ټیټ کیفیت نه، د لوړ قیمت نه، او دا چې ځینې وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي، په دې برخه کې اترا څه کړی دي؟
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه. د دې کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو. هر روب موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم، او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي، او هغه جکې چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټ شي دغه په اساس باندې دوی جریمه پی وزه کیږي.
دغه جریمه چې وزه کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه، فائدې کړي خلکو ته کنه؟
بله، ولینا دغه جریمه چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دوی جریمه سوي ده. نور لاټونکو کې دوی په هغه جکې کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور دومه موضوع چې تاسو د قیمتو ویله، قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد قیمت چې د مارکیټ ټاکي، قیمت موږ نه ریګولیټ کوو، قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي. د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جک کیږي.
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي، موږ خبر نه یو، موږ نه دی فعال کړي، خپل شبکې را تفال کی بیا پر ترانه پیسې ګرځوي، دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي؟
دی غل لپاره وس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ به دی ارتباط دی بورډ د اترا تصمیمونه ولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي. دی ته موږ وس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري، ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آی ته په واقعیت کې د خدمات غواړي، کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید سي بیا بیا وي بیا فعال کیږي.
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټ کړی، خو دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی. د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې؟ څه علت
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې، او اوس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي پیغه باندې دی کار وکړي، او څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه، هغه اضافي مصارفات دوی کم کړي چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، د آی اس پی د انټرنیټ له لارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی، ان شاء الله کوشش یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه फायदा ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړی؟
مختصر ویل چې د رقابت د تشویق او د رقابت د زیاتوال لپاره موږ دوامدار کارونه کوو، او د دې لپاره دولت وس په نامه د ام ان پی موبایل نمبر پورټیبلټی ام ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یو شبکې لري او لږه ناراضي نه چې مشکلات لري، تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیږي، نه په کوټ کې فرق راځي، نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به معین شي خو شبکه به بلې. د دې لپاره وس موږ کار روان ده، د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخیره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازه کړه چې اتراشته دا کار کوي،
اتراله اول ورځ نهسته او همیش د دې نمک کې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړی، او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حالې کو، او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې ثبت کوی، او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا د اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خیر چاره.
ستور ما تراړه تازه تازه دې سلور